ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د جدي 1499 د 2019 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابر ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر رسمي پر هیوادونو په تیر بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترګري په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دوو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ وشو چې په کې 15 سرتیري وژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسلوال تر مځکې لاندې دي وتونه له لارې پوځي اډې ته داخل شوي او طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د 200 ظفر قول اردو قومندان نور الله قادری وای دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو د ننې لار مونډلې و پرون پر ایټالوي روزونکو دزي وکړي. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوخته. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې وژل شو او بل یې ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامیې کې راغلي دي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامیې کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي. خو د اوربند په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربند پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواک سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلن خپلواکي ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غني وویل
انشاءالله دې سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 2-15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک کړي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 1000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په دو کلونو کې به کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دوو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډرون د جنوري په دوهمه په کشمیر کې راوغورځول شو. آصف غفور په ټویټر کې د یوې بې پیلوټه نسکوره شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی. خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډرون د نسکورېدو خبر ورکړی و. نوې ډیلي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پیښې 48 ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم 15 تنه د 50 ماشومانو په ګډون انتري تم دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې 3 تنه ماشومان دي او 6 کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په مګنیتاګورسک ښار کې په یو لس منزله ودانۍ کې 14 وشو چې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا 48 اپارتمانونه یې زیانمن کړل. تر 14 وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تحقیقات روان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیر بیا روسي پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکیل شي.
Why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there? We're 6,000 miles away.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونو کې ویلي چې دغه سرتیری به په تدریجي ډول وباسي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیر بیا روسي پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خبرې دي ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالي او هغه یې وپاشه. ترامپ په افغانستان کې د وسله والو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیا ولې هلته شته؟ هند هلته شته؟ پاکستان ولې هلته وبخي؟ روسیا ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ شپږ زره مایل لري هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. د بېلګې په توګه طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې وکړې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته وویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي؟ ولې باید موږ پکې مداخله وکړو؟ ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري چې له افغانستانه د 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودي د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودي تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی. ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده کړه څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې جوړ شوی دی چې هند د هند صدر اعظم یې خبره کوي. خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخو کې تر اوسه 3 میلیارد ډالره لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغیزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د 5 دریایي حوزو په خاطر د سیمي چالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم ګردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل
با شروع از این کار و با درک نتایج از این
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ ان شاء الله وتوانی شو چې هم د خپل مزکو د پراخو ویجاړېدو د لمنځتللو مخه ونیسو او هم خپل اوبه مدیریت کړو
به خود مدیریت کنیم.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت را کمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټرا اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملی شي او سرسری کارونه شي چې بیا به یې تر ګټې زیان زیات وي.
د دې نو دیوالونو ګټه دا ده چې دا ایکو سیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري. د غوښ ژوند نه ځانمن کې کچیر ته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سندونو څنډو ته جوړ کړو د غوښ ژوند په دې خاطر سره مخامخ کې چې غوښ ته مناسبه فضا لمنځه ځي او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې هغه ته د فضا وساتي. په پرمختللو وادونو کې هم دا ټکنالوژي کارول کېږي خو لکه په خټه ول عمل کېږي نور ته مشکل نه لري خو دقت غواړي او کلک وایي ډیزاین شي او جوړ شي تر څو زر تخریب نشي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقین په ګډون عامو سین ته نږدې د اکثر ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په روسیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکه او بولاندې کړې دي. حکومت تم لري چې وروسته له سباندې دوه اونیو به د پنځو دریایي حوزو د سندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي او له دې سره به د عامو سین د ستونزو هوار شي. خو د اوبه خور د برخي یو شمېر متخصصین د عاصم معیار په ګډون په دې نظر دي چې په پنځو سرو دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لاندې وخت کې ممکن نه دی او نشته پنځه کاله وخت اړتیا لري. د افغانستان حکومت وی چې د دې پروژې لپاره کې دوه سره به تر یو سلو نه بیا سره ډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت د سندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې تړون لاسلیک کړ. د پروژې ته د ګابیون پروژه وایي. له دې څخه مطلب څه دی؟ د کابل د پولی تخنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخلي احمد شیبر د مرکې په پیل کې د همدې ګابیون پوښتنه کړې ده. ښاغلی مایار په ځواب کې وایي
غابیون یو نوو جاله دی چې په هغه کې تیګه چول کیږي او لتیګو څخه ځډک شي نو هغه د منحیث استنادي دیوال کارول کیږي. دغه در ډول دیوالونه عموما د سندونو د محافظت لپاره کارول کیږي او یا هم شکل او به جهت تغییر کیږي. دا کار په یو ښه کار دی خو لکه مشکل په دې دی چې عملی کول یې لکه دقت غواړي او د سندونو ساتل په دوه باندې ممکن دی خو ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه چې د افغانستان سندونه ډیر زیات.
تاسو ویل چې یو څه دقت ته ضرورت لري. څه ډول دقت؟
دقت یې دا دی که چیرته دا مثلا په ترتیب سره ډک نشي نو هلته د تخریب امکان ډیر زیات دی. مثلا که چیرته اوبه ورته دغه میدانونه خاورې یا شګه چې د ګابین منځ کې او یا هم شاته دی د دې د څخه ومینځل یا ویستل نو هلته بیا د زر تخریب کې یو لامل ځي. باید د کیفیت سیخ لوړ وي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا کوم سیخان څه په دې کې استفاده کوي دا به فولادي وي او دا منځ کې چې تاسو د ګابین وویل چې شګي به وي دوی وایي چې لډبره به استفاده کوي او د افغانستان لډبره
دا خو واضح خبر ده چې فولادي په دې خاطر باید وي چې زنګ ونه وي تخریب نشي او دبرونه په دې خاطر استفاده کوي چې محلي مواد هم دغه تویل کیږي او لاله ځای دې امکان نشته چې دبر ځای راوړل شي.
د افغانستان په شمال کې یو سیمه سپ د سند جی په روسیو کلونو کې د ډیر مزکه وړي دي د امو غاړې دي د امو سند. لیکن هلته خو فکر کوم چې په هر ځای کې شای کارني هم پیدا نشي او ډبري هم پیدا نشي نو بیا به د انتقال ګرانه تمام نشي.
دا خپخته نه ده خو هلته د امو سند چې کوم تخریبات را منځته کړي د ډیر پورې دوی غار دی به کړي هم د اوسنی سیمه په نخښه شوی دي که چې ته موږ هلته د سندي دیوال نه هم کار واخلو یا مثلا د سنکارۍ نه موږ حتما تیګه ته اړتیا لرو نو دا بل مشکل وي چې لاله صحیح څخه تیګه هلته تامین شي خو دا کار عملی کې دوه ور دی او د تیګه مشکل ان شاء الله دومره جدي نه دی په دواز سی باو هغه اړین نه ده چې د هر نوو دیوال لپاره پیدا شي نو هغه ضروری ده.
د کابل پولی تخنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم مایار سره د سندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې ګابیون په اړه مرکه وه. ازادي رادیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر دې اندېښنې مطالب خپاره کړي چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانانو د مهاجرت ستر بهیر پیل شي. د افغانستان دوه ګاونډي پاکستان او ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي او تل یې خپل هیواد ته د هغو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه بل مسله چې لویدیځو ورځپاڼو ته مهمه ښکاره شوې، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان څرګندونې دي. د هیل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر په کابل کې د ناټو په مرکزی قومندانۍ کې خپل پوځیانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن بریالۍ یا ناکام شي نو پایلې ته چمتو اوسي. د همداراز له خپل پوځیانو وغوښتل چې هرې نتیجې ته تیار اوسي ځکه چې ممکن له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او یا هم ناکام شي. جنرال میلر له افغانستان د وزر امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ پلان ته اشاره پرته د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پر ضرورت تاکید وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د افغانستان پاړه خپل لیکنه په دې پښتنه پیل کړي، روسیا سره لدی چې په هیڅ چې هڅه نه بریالي کیږي ولې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب هلی ځلې کوي. په دې لیکنه کې چې ساموئل رامانی لیکلي د نومبر په میاشت کې د مسکو د غونډې یادونه شوې چې د افغانستان د سولې د شورا او د طالبانو استادو پکې ګډون وکړ. د لیکوال په نظر د مسکو غونډه ناکامه و، طالبانو د افغانستان ولسمشر غیر مشروع وباله. د افغانستان حکومت تور ولګاوه چې روسیې په دې غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او نړیوالې صحنې ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو غونډه تاریخي وبلله او ویل چې د سولې لور ته مخ په وړاندې ګام و. لیکوال په دې اړه چې روسیا له دې سره سره ولې غواړي چې د سولې د خبرو کوربه توپ ته دوام ورکړي وایي چې د دې څیړنه شي چې د کرملین دلچسپي د خپلو اتباعو په منځ کې له شهرت سره ده. د روسیې حکومت د کړکیچونو له ډیپلوماسۍ څخه د خپل ځان په وړاندې د روسیې د خلکو د ذهنیت د شکولو لپاره ګټه اخلي.
ازادي رادیو اوري. د سرپل چارواکي او د غرض سرپل د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای چې د ولایت د سقوط په درشل کې د سرپل د ولایتي شورا یو شمیر استازو ازادي ضرورت ویل ک په وخت د ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه ونرسيږي د سرپل په مرکز سربیره سیاحت سوز مقاله او سنچارک ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولويږي. نور حال له مزار شریف د ازادي ضرورت خبريال مجيب الرحمن حبيب زی په رپورت کې.
د سرپل د محلي حکومت چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي ک په موقعیت ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه راونه رسیږي سرپل به د طالب استوالو په وسیله سقوط وکړي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی دولت او امنیتي وزارتونو د بې پامۍ لامل اوس مهال سرپل د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي په کراتو یې له مرکزی حکومت څخه په سرپل کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په مقصد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، خو د متعدد وادو سره سره بیا هم وسلوال طالبان په دې ولایت کې نه دي ځپل شوي. ښاغلی مجاهد زاده د ولایت د تازه نفس ځواکونو غوښتنه کوي. پاین حال کې د سرپل د والی ویان زبی ولا امنی هم وای چې وسلوالو طالبانو د سرپل مرکز سربیره په سیاحت سوز مقاله او سنچره کولسوالیو کې د ډلیزو حملو جوړ جړای کړای او هڅه کوي د ولایت د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم دولتي تاسیسات تصرف کړي. امنی وویل چې تیر شپه د هوا د خرابوالي په دلیل طالبانو نه توانیدل ترڅو د سرپل پر مرکز خپل ډلیزه حمله پلی کړي او که په موقع سرپل ته نور امنیتي ځواکونه ونه رسیږي وضعیت بل نور هم خراب شي.
تجمعات چیزای خود داشت که قرار بود یک تحرک گاز هم داشته باشند، اما خرابی هوا سبب شد که اونا درگیری را نندازند، یک توجه نشود، شاید وضعیت بدتر از این شود. ولسوالی سیرات است، مرکز شهر سریپور است، ولسوالی سوزمقلا و ولسوالی سنچارک است.
در سریپور دیوالی باید بایی چه ده تیر سه شنبه پور است هم پساید ولسوالی او ده قشقری پر نفتی بڑای سیمه که ده طالب وسلوالو ده حملو پا پایله که شپگویش افغان ځواکونه و وژل شول او لسګونه ترنور ټپیان شول.
د سرپل د امنیتي وضعیت په باب مو اوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی د وژل شو سرتیرو کورنیو ته د کوپون د ویش حکم صادر کړی دی. ولسمشر ماڼۍ په اعلامیه کې د دې کار هدف د وژل شو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته درناوی ښودل شوی دی. یوسف خان ځدران نور تفصیل اوروي.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایی موادو د ویش کوپون پیلوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلیږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغه کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپون د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراک کی موادو د ویش او کوپن طرحه د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل رامین آیاز د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بر بنیاد حکم جلادباه محترم رئیس جمهور در مرحله اول ما
دی وی د ولسمشر د حکم لمخې مونږ د لومړی پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابل پیلو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستې وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغیز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وایي هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکې بیا اړتیا ده چې باید له کورنیو سره یې مرسته وشي، خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي ونه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارثینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي تر څو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونی اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریه څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. مخکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په وینا داسې خبرونه خپاره شوي وو چې واشنگټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ډونالډ ترامپ وایي له سوریه څخه د پوځیانو پر وتلو بیړه نه کوي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یوه زماني مدت کې له سوریه بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان ووځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره څلور میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره میاشت پرته له دې چې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې له راټولو شویو متحدانو سره مشوره وکړي، اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به له سوریه بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د دوهمې ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په څلورو میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پرېږدي. د روټرز اژانس څخه خبر لمخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوري غوښتونکو سناتوره لینسي ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شي ترکي ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکیل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غوښتونکو کوردانو په سترګه ګوري او خبرداری ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د رویټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوا بدې کړي، خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانونه له ترکی چارواکو سره وګوري.
او سم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. تمه ده په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولې او د اوربند پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متر ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بی پیلوټه ډران الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد.
دا ژوند رنگونه.
نو مراته وای څه کار کوي؟
نو مې فارماسي جواد احمد ته ز د دواخانه کار کوم کړم.
خارم څنګه د څومره وخت کیږي چې دا کاروبار مختوړې؟
تقریبا 14 ورس کاله کیږي چې دا کار کوم.
تاسو خپل دوام جوړوي کنه یوازې پلوري؟
نه، بعض وخت چې ضرورت سي مجبور چې جوړ کوم. څه چې پیدا نه سي مجبور چې اوسه جوړ کوم.
بیا لابراتوار لري؟
لابراتوار لرم بیا.
اندلته کنه
بل لته نه بل زای کده
دوا کیفیت څنګه د خو پرتله اغم بدل شوی کنه؟
نه اوس ډیره تبدل شوی ده. کیفیت لک شوی ده.
مخکم دوا د کوم زینارونه لوس
مخکنم دغه او تر فرمانه مستو الته هم د فروشان دي بیا غید پاکستان یا کوریا نه د زین دوا انت قلی دی خو
کله نه کله تاسو پرته د نسخې نم دوا پلوري؟
بیا څه چې خپله په مالزیا باندې زه خپله فارماسیست یم، مسؤلیت لرم چې دوایي بل چاته ورکوم. دې له خاطره ضرورت ډاکټر ته مې نه سه تر څو چې ډاکټر وي په څه مشکل نه سه ده زه بیا به له نقصه نه ورته ورکوي نه سم.
عام خلک چې راځي کومه دوا پرته له نسخې نه پلوري؟
بیا څه دوایي ستاسو لکه پرستامول غو نه ده خو څه مشکل نه سه ده دا خو به له نقصه نه ورکوي چې مشکل لري او سردردي او څه لري بیا ورته ورکوم.
دغه کسان چې مسلکي نه دي او دواخانه اخلاص کړي یا دوا پلوري دوی سره څه برخورد شوی تر اوسه؟
تر اوسه څه برخورد شوی نه ده، خو لکه برخورد شوی ده چې دواخانه یې قلب کیږي.
په دې ورځو کې کومې دوا ډیر خرڅېږي؟
دا اوس لکه مریضان نور څه شوی ده کنه یو زکام ده تخیله ده دا شین نه دنو
دا دوا وی ډیر خرڅ
او ډیر خرڅ کی
هغه مم د سی پرتل نسخه پلورې کنا
نه هغه بیا نو څه لوز ورک ورته بیا نو څه نس ورک ولې ما غوښتنه د دولت دا چې باید خپل مسلکی سره به خپل څوک کې کینی دوا خرڅ کی بیا مسلکی چې خرڅ کوي نسی
خیر سي مننه
او تشکر تاسو نه مننه.
د اوده جون رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي رادیو سره او سید ازادي رادیو خبرونه دي افغانستان په وخت د ماخام تر وو بجو دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صفه وازی اوریدلای شي. د ازادي رادیو په بل پختو خبرونه کې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې. خو زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې لنوي مطلب